ریاست مسؤلین وایي سږ کال د کندهار پر 19 هکتاره ځمکه د پیازو کښتونه سی بي چې شپږ 10000 ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی هم وچکالی د کرنې په برخه کې لویه ستونزه بولي، خو د کروندګرو پر ملاتړ ټینګار کوي.
کندهار ولایت په مجموع کې پر 900 هکتاره شاوخوا باندې د پیازو کښت شوی دی چې زیاته برخه د امان، میوان، ژړی او خاکری، زرغنداب، ډنډ ولسوالیو کې شوی دی چې کلنی حاصل زموږ د اټکل او معلوماتو له مخې شپږ 10000 میټریک ټنه ته رسیږي چې سږ کال د تیر کال په پرتله باندې 15-20% پورې زیاتت پکې راغلی دی. او همداشان د بازار موندنې په برخه کې وایي بازار یې هم حالان ډېر ښه روان دی.
مخکې له کندهاره د پیازو صادرات تر ډېره هندوستان ته کېدل، خو اوس یوازې پاکستان ته صادرېږي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټي، هر شی دغسې حساب کړه ګرانېږي، ورپور مخ په لوړې ځي. باید داغ په دروژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران ته نرخنامه کښېږدي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا دو خلکو پاید څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کړي، دا دوکاندارانو ته نرخنامه کښېږدي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي. دا د دو خلکو پاید څه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زاب در رحمان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقې څخه موږ لارې ډېرې خرابې دي. ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ د تنګای بولي یو شیدا ده چې په دې بېخنه ستلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه تړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې تړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. ورور د ما پیغام دې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بې سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې یی د خونی نایلې ته خدره وي، یی د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې ښځې هم ټولې کړي. وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سهار د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چیبریم هر کلی مکم. پښتلمی ټول یو وخت رواجو په دې خبرونه کې به مولا دی پخوانی دود خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره عام مشاعره او آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلې يم.
نکته پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نکتوي بد معلومات هم د تکي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري.
د وی انزورګری څرګندونې لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښ افغان مېرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې مېرمنو په ما باندې حق چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه اړو. ادبی مجله د روشی لرا رسیدو سره د روشی پاړه پویو دود پیلو. د افغانستان پیوش مرسیمو کې به پخوا د پښتنمی دول دودو تقریبا ورته دود پاره به وادو کې هم عامو. د ځینو روایتونو له مخې په پخوانیو زمانو کې به عربانو خلک پښتلمي ته په تبل راویشول چې همدا زموږ ډول ته ورته دی. په یو شمېر ښارونو کې به بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چې راویشي. په پخوانیو مشهور عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه و. په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده، په ځینو نورو ښارونو کې به تبل وهل کېده، په یمن کې بیا رواج ده چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې هم په تیرو کلونو کې خلک پښتنمي ته په ډولونو پاڅېدل. ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده، ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي. خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی، دا دود ترای تم دی. نور حال په دې راپور کې.
ډولچې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده، خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک په روژه کې په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی، ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی. شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسېدونکی دی. دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، دا ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي. په د کلي کې د شاوخوا کې به ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده، ډول به یې واهه تر څو ټول خلک په اسلامي ته پات سي. 50 کلنې جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 80 کاله عمر لري. نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي وو چې هغوی به خلک په اسلامي ته پاتول، خو د ډولونو وهلو دود زیات وو. د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته. دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک په اسلامي ته پاتېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
په خو خو خلک به کېدل، خپله چرګان یې درلود، هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګړی. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساعتونه دي، هغه به ټول
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول، خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د په اسلامي د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
روژه کې په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترې تم شوی دی. لایوې خبرتیا وروسته د روژې په درشل کې د ویلوی مشایره راپور لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوه. دا مشاعره تیرونې د جمعې پورس تر غرمې وروسته پیل شوه چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سږ کال د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو ګاونډی د خم آباد نه غواړي افغانستان یاره بخته نه
دا مشاعره چې غرمه پیل شوې وه د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو عامر قاري محمد آصف زهیر ازادي راډیو ته وویل مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوملیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوانا پکې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوره وو، دوی پکې ګډون کړی و. راسره مشاعره عامه مشاعره وه، مشاعره وه، آزاد مشاعره وه، هیڅ نه وه دغه پکې نه و موجود، انحصار پکې نه و. هر شاعر کولای شو چې د خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړۍ باندې وکړي.
یادې مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنیری ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ. شاعرانه فرهنګیان چې یادې مشاعرې ته ورغلي وو وایي مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي، ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاده مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل
ولګنو سیمو څخه شاعران راغوښتل شي و لغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډیر وخت میلمنو ته ورکه په ټوله کې آزاده مشاعره وه.
مولوی محمد علیم بسمل چې له لوګر ولایت څخه یادې مشاعرې ته ورغلی وو ازادي راډیو ته وویل
یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دیو دوای صدا مشاعره ډیر به سره و دې مشاعره ګټه ډیر وینه نو اوس بهترین لار ده دا ته کېدلی چې دلته په مشاعره باندې غنډو کې لایو غاړه نمو خپل پښتانه ورونه را وړو شاعرانو وړو او بل ګټه ده دا په دې وخت کې مشاعره یو ډیر خسر ګرمي ده عام خلکو لپاره بل ملایم هم خیر سره ډیر ازادي ورکړي.
خدا سي زيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیل لري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی له ډلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیستې ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره موږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینه او وخت ورکړو کېدو کاغذدار فکر سره او کاغذ د طالب د فکر سره او کاغذ د جمهوریت د فکر سره او کاغذ د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو. خوس وخت داسې نه ده
د ارزو ناوې په اوس ښه سینګارېږي مسلمان یم زه قسم خورم چې ډېر په خپل ایمان
یم. ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سږ کال په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي، ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبانو حکومت امنیتي مسؤلینو ویلي چې نوموړی یې د فرهنګي هڅو او لیکنو له امله نه دی نیولی. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسؤلینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعاتو او کلتور ریاست او د سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت ترسره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنج ګل مشاعرې راپور مو اوریده. د مشاعرې تند به په یوه شعر در ماته کړو. په داسې شعر که په لویه مشاعره کې عامو خلکو ته څوک ووایي ممکن چکچکې ورته ونشي یا لږ چکچکې وشي. د لار په نوم د عمان نیازي یو نظم د روی په شخ
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
غم او وخت غم می ری یوړې د خپل هارت د ور لمبو ته تو دې دم د تاو جنې شپې زګیر ویلکه سکر وټي اوسې پاس په لمبو خبرګ بچرې دم دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد وهي نوکاری دا پیچومې مې پر زړه ولې تیریږي ړنګوي پکې وریښم او هندې لارې بې خوبي پکې راټوله د څراغ ده جل وهلې مړه سلګۍ پکې اوسېږي په ډبرو لګېدلې رڼایي ده تا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسېږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بې غږه بې رنجوی تکې تورې سترګې تورې په ناز جوړه لکه ناز غوندې بې غږه په رنګونو مې نن غبرګې سترګې وسوې نن مې وکتل د سپین سیوري رڼا ته نن مې ته لکه هوا په غېږ کې یوړې نن له خپلې غېږې ووتم هوا ته
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونې په دې برخه کې نقد مخ کوو کله چې وایو دا ډېر ښه کیسه ده یا دا ډېر عالی شعر دی دلته د ډېر ښه او ډېر عالی کلمات د کره کتنې له اصولو سره سم نه دي کره کتنه وایي چې دا راوښایه چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده تر نقد پورې په کاپیسا کې د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وایي چې په خواله رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت
یو شمېر داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نقد خپله پېژندنه لري خپل اصول لري یا د خپل مایت ته په کتو سره یو شمېر کسان نوم د نقد ورکوي یو شمېر لیکنې د مشهورو لیکوالو د مشهورو آثارو په اړه باندې د انټرنیټ په چپو کې خبروي چې هغه د هغوی د تمسخر او د سپکاوي باعث کېږي دا یو زیان دی نو دغه زیان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولی نه ادب ته شي رسولی نه ټولنې ته شي رسولی بل خبره دا وه چې دغه ډول کره کتونکي چې د آنلاین شبکو د لارې نقد ترسره کوي د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت پکې نشته دی معلومات به کم وي نو نقد یو پراخه موضوع ده یو مهمه موضوع ده باید دغه موضوع په اړه باندې چې څوک نقد کوي باید معلومات یې هم دقیق وي او د موضوع په تړاو باندې کافي اندازه معلومات هم ولري
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي اما بل لور ته که د بل اړخ ته راشو دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي له بشمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت بشمیر ششان هم راووسی
انلاین کرکتنه خپل غم لري ګټیم لري لکه تاسو څنګه اشاره وکړه د انلاین نک یا د انلاین کرکتنه یا د انلاین شبکو یو ګټ هم دا شو چې داسي نوی لیکوال او شاعران نور تورو چې د داسې کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان پیل مګر د انلاین لک پاساس د وی شیرونه او لیکنې مشهور شوې نور او تور پیژن بالکل هغه نور هم څول واحد څول شول چې علی لیکنې وکړي بل انلاین کرکتنې نه یوازې دا چې داسې نوی لیکنې نوی لیکنې یا نوی لیکوال یا نوی شاعران کې راښکاره کیږي نور ته پیژن کیږي د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کړو ترمنځ ډېر ښه اتصال رامنځته کړی دی همدا اوس مهال د انلاین شبکو د لارې د غنو لیکوالو ترمنځ واټن رالند کړی دی د ډېرې لیکوال موږ وینو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هېوادونو کې ژوند کوي هلته د نورو هېوادونو ادبیات لولي له نوي تیوریګانو سره بلد دي اشنا دي حتی داسې نوي مسایل حتی دا کسان وړاندې کوي چې موږ کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ د پښتو ادب د پرمختګ د پښتو ادب د پرنن او فنن په برخه کې کار وکړو د څنګه د چوي ځانونه لري آنلاین کرکټنه ولې ښېګڼې هم لري
خو کچیر ته بهیر صاحب د زیانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده د دې تبرت راوګرسو
څنګه کېدی شي چې د دغه زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
په همدې اړه باندې ما د همدا لیکونو لړۍ شروع کړې ده، تر څو خپل لیکوال زما د ستونزو پیغام همدا دی چې د دغه ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کېږي د دې لیکونو په اساس، یو کرکتونکي ته، او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیري لیکي، منفي تفسیري لیکي. نو هغې لپاره همدغه لیکونو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هغه څوک چې نقد کوي باید دقت ولري، معلومات یې باید ښه وي. آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي. هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کرکتنې په متن کې هم ښکاره کېږي، چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده. له خپرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعا په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکاوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې د دوی هم دغه نقد د وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي. دغه ماتې ګوډې لیکنې چې ما کړې دي په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب وبخښئ، تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه خلکو وغوښتئ چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي، کنه طبیعي خبره دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد اصول ډېر دلته مهم دي چې خلک په دې باندې پوه شي چې نقد یعنی څه.
لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغه ته باید ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال موږ ډېری داسې لیکوالان وینو چې هغوی په آنلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د یو ځانګړې تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد په اصولو باندې روان نه دي. بلکه
زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب، یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونې وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپله له نقده نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو که چېرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به یادوي، منفي اړخ به یادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یوه لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به ستاسو د مطلب مثبتو اړخونو ته پام کوم، بیا که می څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو بیا به ایغوی ته له استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا به په اخر کې یو نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې له دغو اصولو سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي.
شبر صاحب مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل ته چې تاسو اشاره وکړه، که چېرته د یو ادبي اثر یا د کرکتنې په جریان کې دې مسایلو ته پام وشي، نو طبعا لوستونکي هم قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس ترسره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کرکتنه کې ټول انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، دا خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسېدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغې رسنیو څخه د نقد په توګه ښکاره کېږي. دا که صحیح ده، د ادبیاتو یا د کرکتونکي پېژندونکي به د دوی نقد حتی دوی ته به نقاد ونه وایي، دوی ته به د کرکتونکي په سترګه ونه ګوري، دوی نقد به وي. مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، دغه اصول ته ژمن نه وي، د خودې په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم
نو به سبو بخشي فکر نه کوي او بخشي فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنی کوي او د یو شخص په باره کې کوي، طبیعي خبره ده چې خلک هغه نه مني. او که ځینې کسان یې اوس تایید هم کی، وروسته له یو وخته خلک په دې باندې پوهیږي چې دا له اصولو سره سم لیکنه نه ده. بله
شي برسه ممدغه لري دا نه کرکتنې په اړه بنچ موږ لیکنې خبرې کړي. همدغه لیکنې اوس زموږ په ټولنه کې اکثریت خل، اکثریت فرهنګیان، اکثریت کسان چې د ادبیاتو لوستونکي دي، مینوال دي یا ادب لولي، همدغه کسان ته د کرکتونکي په سترګه باندې ګوري، د دوی لیکنې لولي. حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي، د هغې تر لاندې اوسنۍ آنلاین کرکتنې خو یو بله ځانګړنه دا ده چې د لیکوال د لستونکو یا د کرکتونکو ترمنځ یو واټن یا فاصله ډیره لنډه کړې ده. نو کله چې هلته تبصیری تاسو وګورئ نو هغه ډیر کسان نوي لیکوال یا نوي شاعران چې کله نوي لیکنو ته مخه کړي دا تبصیری وګوري، منفي کومنټونه وګوري، نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاوت بیرته بل کېږي.
فکر نه کوئ چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یوه بېسواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بېسواده دي، هلته طبیعي خبره ده چې د عالي آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي، زمان نه. موږ کوو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي او وروسته له یوه وخته ممکن دا شان وچڼل شي، ښه به له بدو خپله بیل شي.
شیبر صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندۍ یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي، زموږ ټولنه وروسته پاتې ده. دلته د ارواپوهنې اصطلاح ده، وایي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا تلس مثبتې کلمې واوري، هغه یوه منفي کلمې جبران شي. نو که چېرته د آنلاین کره کتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي، دغسې نومیلي لیکوالان یا شاعران چې نوي پنځونه کوي، نو زه فکر نه کوم چې دوی دې دا جرأت واخلي، قلم دې را واخلي او هغه آنلاین شبکې دي چې د هر څه لاسته رسېدلي دي او لیکنې کوي خپروي. البته زموږ موخه یو شمېر اوس تاسو چېرته د پښتو وای پاڼې، فیسبوک پاڼې، همداسې د واټساپ یا نور انټرنیټي شبکې وګورئ، موږ ډېر لیکوالان لرو. حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه بطرح دي، نو حتی دوی د دغسې د لکه مخکې چې کوم عواملو ته موږ اشاره وکړه، تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري، د دې په ځای چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي، د ادبیاتو ته د ګټې په ځای زیان زیات دی. او خصوصا د نوي لیکوالو، د نوي شاعرانو د پرمختګ مخه هم ډب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بندې شي که د خواله رسنیو له لارې هڅې زیات شي؟
خبر څه په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې پوهاوی، یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي، د نقد اصول په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات. او بل موږ نقد وینو چې او هغه نقطې چې دوی ته باید د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي، بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغسې لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپړل شي.
نو دا خو بیا وبخښئ، دا خو بیا سانسور رامنځته شي، سانسور په خپله ادبیات وشي.
څنګه
سانسور؟ شي مطلب دا و چې یو څوک یوه لیکنه وکړي، دا باید بل څوک وګوري بیا خپره شي؟
نه نه، دا اوس یو څه لیکنه کړې ده د یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې، نه؟ نو که چېرته حل دا ګوري او د ده لیکنه د نقد په اساس تللي، خو بالکل زموږ فرهنګیان، زموږ د ټولنې خلک د ده لیکنه د نقد په ډله کې بولي او دا کس د کرکتونکي په توګه باندې پېژني. که چېرته هغې کې د نقد اصول مراد شوي نه وي، شخصي غدې فعال شوي وي، دقت پکې نه وي شوی، یا مخکې چې اشاره وکړه دغه کس په ډول ډول رواني ناروغۍ اخته وي، نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکی یا د ادبیاتو محصلین یا فرهنګیان کولی شي چې د ده لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده دغه ولولي، د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درک کولی شي چې دا لیکنه
بهیر صاحب فکر نه کوي چې د دې ډیر مسؤلیت ستاسو په رنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوه کړي چې نقد یعنی څه؟
خبره بالکل لکه مخکې چې تاسو وویلي، د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کرکتنه دودیزه ده. هر څونه موږ یو خو څو خبرې دي چې زموږ کرکتنه خواره ده. یو دا ده چې لکه هغه چې کرکتنه په نوره نړۍ کې ده، زموږ په ټولنه کې نشته. لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخته ځي، زموږ په ټولنه کې نشته. دی لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نورو ټولنه کې کارول کېږي، زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خواو راسپړل دي. لکه څنګه چې
نه، اصل ځواب ته کرا شو بهیر صاحب، اصل ځواب ته یعنی مسؤلیت د پوهنتون د استادانو نه دی؟
بالکل صحیح بحث دی. د پوهنتون د استادانو مسؤلیت دی، د پښتو ژبې د کره کتونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي د هغو مسؤلیت دی چې نقد په واقعي ډول خپلو محصلینو ته خپلو په فرهنګي ټولنو کې په علمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي تر څو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیروني پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
تیره اونۍ په میدان وردګ کې یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامي آثار نندارې ته کېښودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامي آثارو دغه موزیم د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی، د تاریخي آثارو ترڅنګ په کښې کې ژړې بوشکې، بېلابېل ډول نور کوچني ماینونه، کوم چې طالبان یې د خپل بری لامل بولي، په کښې کې ځای پر ځای سوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامي برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده، هغه له موزیم ده چې درنکوو. بله برخه یې د شهیدانو د وارثو دغه علایده برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهاله 122 قلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو اقدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار که لري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو اویا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټل 122 قلم آثار تر دې دمه دلته ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هره ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمېر میرمنو د ستاینو تکل کړی. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بېلابېلې مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره رسمونه کښلي دي.
ما تر ډېره 25 انځورونه رسم کړي دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د تاریخ په اوږدو کې د اغېزناکو میرمنو بیوګرافیانې لیکلي دي، او ما هم غوښتل چې دغو میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغو میرمنو انځورونه دي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یې د پېژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه یې په خواله رسنیو خپرېږي.
اغلی کامران، هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان ښځو آنلاین بهیر له دې هڅو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه ښځې چې کارنامې، مبارزې او خدمتونه یې پټ پاتې دي او نومونه یې هېر دي، دوی باید ټولنې ته وپېژنو او ورته وښیو چې په تېر سل کلنۍ تاریخ کې موږ داسې سترې هستۍ درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم اوس محدودیتونه وضع شوي دي، دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپلو هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر ستر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي. نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه دی، ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنه حق دی چې یاد شي، د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارز میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلو هیلو لپاره چا ته په تمه نه ده پاتې شوې، خپله جګه شوې ده، درېدلې ده، خپلو هیلو لپاره یې هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپینو، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدرداني په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپلو انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یوا مینواله هر یوا د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمي له کتاب سره موږ آشنا کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخیستل شوي دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی. کوژدا، واده، ګډ ژوند، جنسي ژوند، کورنۍ، مړوالی او پلاروالی. او دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغو 500 موضوعګانو کې هر یوې ته سل مخ ورکړل شوی دی او هر موضوع کې د نن سل نورې موضوعګانې مطرح شوي دي. او تر ډېره که موږ د یو موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه هماغه وخت حل شي، خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو نو ستونزه د تل لپاره حل کیږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی. د هر موضوع 12 لاملونه راوړل شوي دي. دا کتاب چې لوستای ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو، تل هغوی د دې کتاب لوستلو ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي. د هر چا لپاره ډیر ګټور دی. تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانې چې دی کتاب کې راغلي دي، خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړې شوې ده، په دې کې یوه موضوع راغلې ده، ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی. طبعاً هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته 12 لاملونه راوړل شوي دي چې له ډلې به زه 6 لاملونه ووایم. ځکه چې مغرور یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، منن، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې بیا د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده د مور او پلار لپاره چې باید حتماً ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلی ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي. ډېری ماشومان چې یو بل وهي، نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي. خو مګر که په لاملونه یې پوه شو، شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو، ترڅو دا کار ونه کوي. ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهلی او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې تر څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې غواړي مطالعه شروع کړي، دوی باید دغه کتاب سره ډېره هڅه وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ مو زحمت شي بر خدای سپارم. شدی وي.
Allah, 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 Allah.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادي رادیو